سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه لاساتای رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونه وای د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندې شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جمعې په ورځ وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تیرې میاشتې پرتله 18 په سلو کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,3 لک افغانان نیول شوي دي. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمنی کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کال یې په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې برید پر مهال به دی هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. خو د ده په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرې نږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنگټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریه ولسمشر احمد شره نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړ او کوردي ژبه د عربي ژبې ترڅنګ د سوریه د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې د ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریه تابعیت ورکړل شي چې د 1920 میلادي کال د سرشمیرنې پر مهال محروم شوي وه. او د افغانستان لونه سکلونو د لګو مر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لونه سکلونو د لګو عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنګلاديش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اورونو دا نړیوال جام د جنوري په 15 د زمبابوې او نمیبیا په کوربتوب پیل شوی چې پایلوبه به یې د فبروري په پګمه تر سره شي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زفرید سیال هر کله کوم. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سخت وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستان راستانه شوي افغان کډوال بل کړکیچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغیز وکړي. له دې سربیره نږدې 3 میاشتې پوره شوې چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلی او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. دا چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیوي څومره جګ شوي دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. قدرمن میلمانه را سره شته اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. په خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هریو ازرخ شفیزی هم ترنګه سمې ستانک سیدی. تاسو دواړه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. استاد تاسو ستړي مشه، مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. لته سی به په پیل کې واورم چې دغه ډول روسي تغیرات چې پسیمه کې راغلي دي پر افغان سوداګرو لارې بندې دي، او همدارنګه هلته په ایران کې لارینونه دي هلته تګ راتګ، او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی. ستاسې په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري، څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي او واقعي دي؟
سلامونه اونی که هیلی تاست محترم میرما و همدارنگا درونو اولیدیم کتا. واقعیت هم دقا دی چه شرایط ترنگل دی، اما افغانستان در مشکلات ترسنگ خپل امکانات هم لری، او تر دی دمو پوری لنی کمرغا در خصوصی سکتور در افغانستان دی زیر می صفا مارکت چالان دی او کمبود پکی نشته دی، او دی ایران جنجالون هم اوز پا منتی لحاظ مخصوصا زمان پا گواند ولایتونو کی ختم شوی دی، او وضعیت دی خواهد روان دی چی دا ستونزی سر حل شی. ولی پار صورت دا دی پاکستان لار بندی دل و وان سوداگرو بندی دیر منفی ریزه کوری دی، تقریبا شاو خوانه زر کانتینرون از منگلتا بند پتی دی ترانزیتی لاره که نه یوازی دو دوی واردات بند شوی دی، بلکه هم دارنگا کانتینرون چه دی بحر از خراغل دی دی ترانزیت توگا دی پاکستان از خطیری گی اغام پتاب دریدی دی، او دا لوی استونز دا شاو خواه تر میلیارد دالار سخ زیاد تاوان سو ترسیجی، خصوص سکتور در افغانستان ترسیجی او مارکت تا هم ضرر کهی بودی چه داغا اکثرا خواله دیدی، مثلا غوری دی، مثلا شکری دی، هم داغا خوراکی مواد اکثرا دی چه در نور یودون سخا اندی پاکستان لیره افغانستان تو داخل دیدی.
افزی صاحب، په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکا ورباندې کمه شوې ده، اوس یې تاسې دغه د تاوانونو یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یې دا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي، درې میاشتې ډېر وخت دی، څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کمه شوې وه په دې وروستیو کلونو کې؟
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوي دي، اما ژوند خو په تپ نه دلیږي، نورې لارې شته دي. مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان څخه راته ډیری دي، ایران له لارې راته، اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت چې کلکیچن شو موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي. که چین بندر را خلاص شي دا به ډېر ګټور وي، ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دی هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره، او متاسفانه چې چینایان تر اوسه پورې دا توافق نه دی کړی چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي. اوسمهال موږ د لرې لارو څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي. قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست آف بزنس په اصطلاح زیاتیږي، او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې، په خلکو باندې چې پخپله هم ډېر وس نه لري. په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې دغه بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي، او دا امکان شته، او له نیکمرغه تر ډېره بویده پورې افغانان دا کار
مننه استاد بیرته در ترګر زما ستانګ سم تاسو ستړي مشه مننه چې تاسو بلنه ومنله پروګرام کرا سره ګډون کوي. لکه څنګه چې افزیس بیا د ونو وکړه د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګوندیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګوندیان لري، او د برېښنا ډېره برخه له دې هیوادونو راځي. آیا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کی بلې من کولای شو تاجکستان ترکمنستان یا دی ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات واردات ورته ولرو.
سلامونه نیکی هیلی مرمن سیال تاسو خدمانه کزی سیبا و طولو خدمانه اولیدون کتا بلکل پا افغانستان که پا کافی اندازه بانی زرفیت ساده نه وزی دات تونگا کچیر تا پی باندی کار وسی یا خپل مارکیش پی باندی مشبوکو حتی ده امکان ساده تونگا صادرات ولرو پا دیرو مواردو که او د خلاص مشرانی د تلاشونو په سبب باندې د برابرلو د ترکمنستان او د ازبکستان قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه او پر ډیر ارزانه قیمت باندې لغزن واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل او پر ډیرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما لدیونه وراخوا مهمه داره چې په افغانستان کې په خپل باندې په 2014 کال نو وروسته تر 2016 کال پورې په دننه کې زیربناوي جوړې سولې د لپاره چې موږ په خپل هیواد په خپل خو د لږې صنعت وده وکړي. صنعتي پارکونه جوړ سول د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه ولی کانسپټونه او ډیزاینونه حتی زربناوی د باریکاپ صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره هلته پکې ځایونه جوړ سو سرکونه برق ټول هر څه تکمیل سول حتی نمرې وویشل سوې تجاران ته د سروبي صنعتي پارک او پام دې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې په ننګرهار کې په کندهار کې مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امه ډیزاین اوس امه اغه فیزیبلټی سټډی اوس ولات امکان پذیری ټول ورته برابر سیو. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوریت نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله چې اغه انساني او بشري قوت د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده. متاسفانه اغه په دغه پروسه کې له هیواد وستل سوه که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو بشری قوت لازمه ده. متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان او زه د خوشبینی سره موافق نه یم چې په د تداوسنی شرایطو لاندې موږ دې وکولای سو افغان سوداګر دې وکولای سي یا
و بخی استانی زه و بخنی سره ستاسو خبره قطع کوم. تاسو د منابع بشری منابع د ونه وکړه چې په افغانستان کې په کافی اندازه نشته. موږ کچیرته خزینه محصلین نه لرون دغه الکان خوشته پانتونونه هر کال فارغيږي کاغه په بر اره برخه کې دوی نشي کولای دغه تشه چې په تیرو د سقوط سره رامنځته شوی دا د ظرفیتونو وتلی له افغانستان دوی ډکه کړي یا د خلک شو د کار نشته سره ټکوي دوی په کې ځای پځای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي مېرمن سیال. یو برخه خو دا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسي جوړوي او هغه ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانۍ نه لري حکومت په جمعي توګه باندې د یو قوي قوې په صفت راځي هلته سرمایهداري کې او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولام باندې له نړیوالو پوهنتونو سره په اړیکو باندې دا د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوی نه یوازې صفر شوی ده بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودلو دا مسایل دي کنه. راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي نو یو دا برخه ده چې په عمدي شکل باندې دا نصاب تخریبیږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق یې ځپل کیږي. بله برخه داره چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ده تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکانات برابرېږي. پا په طبيعي شکل باندې امریکا خواته ميلان زیاتی او موږ تاسو خبري وکړو په دغه په څو څلورو کلو کې تقریبا 15,000 مدرسې جوړې شوې دي. دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا حتی که پانتونونه موجوده موسیقی پانتونونه کیفیت به نهایت تیپ شوی ده. د کنکور اشتراک له 3,000 شاګردانو نه 8,000 تر تیپ شوی ده. په درې لکو کې یو سلو 50 به نجونې وي که نه که 50 دی ونیسو یو لکو 50 خو هلکان وو دغه یو لکو 50 نه هم 8,000 تر تیپ شوی ده. نو موږ ګورو چې کال په کال باندې ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کېږي دا له منځه وړل کېږي د کفایده کېږي او په داسې یو شي باندې بدلېږي چې یو څوک به سند ولري اما د هیڅ کار تولید ظرفیت به نه لري.
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولی شي واقعا د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي هغه په ځوانانو کې نشته. ده او دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي. مننه ستانک صاحب. افیدي صاحب که تاسو راته ووایاست مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان دننه ظرفیت شته چې تولید وشي. دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې بوي؟ ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې په معدنونو باندې همدارنګه د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي خو هیڅ داسې یو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته. ده دغه تولید په کومو برخو کې کیدلی شي؟
اول خو باید تاسو ته وکړم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري. کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده. مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وې اما څه شتون نه درلودل. امنیت نه و. د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و. دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي. په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې. او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیه ورکول یو ګشت په لاره کې دوی مالیه ورکولې دوه ګشته دوی ورکول مالیه او دا تولید بالکل په تب درولي وو. اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري دلته خارجي مرستې نشته دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 ده. او په این زمان کې د کډوال د خارج څخه راځي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر په دا تېر څلور کال کې تقریبا 1.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او دوی هم یو بوج دی یو با دی په ضعیف اقتصاد د افغانستان باندې. نو په دې خاطر مشکلات زیات دي ولې په این زمان کې څو شیان زه باید درس وکړم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قطعي نشته دی. هر شی په هر ځای کې پیدا کېږي او د ولایتو ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاري دي او خصوصي سکتور د افغانستان دا ټول د ثابت او دوراني پانګونه یې همدلته کړي دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز دا ټول انحصار د دولت نه دي. هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګان هر شی پیدا کېږي. دا چې خلک قدرت د خرید نه لري دا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او رفای عمومي لپاره ور ودانګي. همدا چې دا ځای د کار د پیدا کوي دا په خپله ډېره سخته توره ده. اوس مهال 6,000 کارخانې لرو تقریبا شاوخوا اما برښنا کافي نه دي. نشو کولای چې په بشپړه توګه دغه کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو او دا اقتصادیت د کارخانې راټیټوي. اما په هر صورت د کارخانې شتون لري د کار کوي او تقریبا یو سلو درې او یا قلمه اجناس دی دویج یا مثلا دا نوشابی غیر الکولی او دا شانې کې افغانستان د خپل خودکفای دی حتی تقریبا 14000 کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو منځنۍ شاهي ودونو ته اوس موږ کوکولازي سیکولازي او یو تعداد د کریستال اوبه هم ځي د ښه کوالټي خوانده نو اما دا کافي نه دي پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي او اساسي ستونزه یې انرژي ده مثلا بشپړ برېښنا کامل نه لرو کدا وای افغانستان کولی شول چې مثلا لکه تاسو اشاره وفرمایئ ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره د افغانستان کې امکانات شته تاسو یې چې موږ په کال 2011 کې دا لري پیل کړی او ایتالیا سره سري شرکتای نفت او ګاز د افغانستان چا وخت مسؤلیت زما په غاړه او موږ د دې آزاد ایتالیا څخه یو شر 3 میلیارد ډالر سهم تعهد اخیستی و او دا سیرینا هوتل که دیو ریفاینری جورو رو بپارم من دا خپل دریز یلان که حکومتی چارواتی همشتون دلویل آقای منسان جمعن او کرد اما متاسفانا او روز تا بیا خپل حکومت پا کال 2015 که قرارداد چه منگا وطن گروپ او چینایی شرکت سری دلویل چه منگ تخام تیل راکی اگه کان دیو اس خواق استل اگه قرارداد منگا پا واکی پاد شو کنه زمونږ تعهد هم دا چې په کال 2018 کې افغانستان 2.5 میلیون تن تیل او 15000 کرل او په یوه زمان کې پولیکلین او نور روغنیات د موټر دا شیان تولیدول متاسفانه دا نه شو اما اوس هم دا امکان شته په بقوت وګه موږ کولی شو چې د تیلو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو بلکې امکان دیده شده چه امون خپل جزیر مو پرتلا کولی شو چه صادرات همو خود یادی اسپنی شایان چه تقریبا 2 میلیون تن پا کال که مونگ ضرورت لرو دا کولی شده نا پا افغانستان که تولید کو یعنی دستی معدن مونگ لرو مثلا عجیگت معدن 2.9 میلیارد تن سلری که دیر زر تن پا کال که مونگ تولید کو 10 میلیون تن دا د سل کال لپاره یواز دا معدن کفایت کلی
افیزی سه بلو بخی سه خبرو که مداخله که وما تاسی چی ده انرژی ده اونه وکره پا دی رستیو که فکر کم ده 2015 کال رستی میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکره چه چنهی شرکتونو سره ده مداریا ده نفتی حوزی قرارداد لاسلی کرده ده چه دوی بده تیل اخراجی یو گازو برخه که ام درنگ ده مس عجیگک دیده اونو وکره ده دی قرارداد هم شوی چنهی شرکتونو سره خو دیر جزیات نشته ده چه ده شرکتونو چه که چنگ خپل کارونو مخیطولی نه ده طالبان حکومت سوای اونو ده قراردادونو ده سه خاص جزیات رسانی و ترازی فکر کوي لکه څنګه چې لازم ده د دغه ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازم ده هغه سي ګټه افغانو لستر سيږي
او وخت تاسو کوم شي چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد چې هغه وطن ګروپ هم سره شریک دي سلنه هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو او بیا وروسته دی په یو کوچنی شرکت چې دا په رومچی کې سبتو هم د سینکیان په ایالت کې هغې سره دوی قرارداد وکړل چې دا د دې پانګونه تقریبا 550 میلیون دالر او اما هغه اصلي اولي شرکت تقریبا 11 میلیارد دالر پانګونې ژمنه کړې وه چې هغه بیا نه شو هغه ختم شو ولې دا دوهم یې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل تقریبا 15-16 میاشتې کېږي چې دا قرارداد هم فاسد شو او اوس مهال هغه څاګانې څخه تیل ایستل کېږي هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی د زموږ همکار او دوست ملګري ښاغلی هیشر شید کریم خان هاشمي چې اوس مهال رئیس جمهور اتاق تجارت دی د یک کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 1400 تنه د دیزل تولیدی دی د تیل خامې داخلي څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ته دا اوس جریان لري ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او بیا خرڅي زمونږ په همکارانو باندې او دوی بیا په خپل لیفایګانو کې چې کوچنی دي او ډېر غټ نه دي او بیا هم دوی کولی شي دا سرول لکه تن دیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړی دا خدای یو کوچنی ګام دی په دا کله مزمن ژوند هغه وخت دا و چې د 2.5 میلیون ټن باید تولید شي د خلیا واز تیل او غاز او نور پولیټیلین تولید شي بیا هغه تر څنګه کړل تولید شي د سلوکو د ژوند لپاره ډیر ګټور دی مونږ باید وارد نه کړو اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زمونږ چې دی بشپړ نه دي یعنی مونږ د نیمه پروسس شوی شیان دي مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه واردوو دننه په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوي دي ډېر کارخانې زمونږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانې ته ضرورت شته یو کارخانه د زو دي اهم چې یو لس میلیون تن یا 15 میلیون تنه باید تولید وکړي او دا ریفاینري د تیل او ګاز چې دا ملي تولید هم ضرورت هم تولید کړي او په عین زمان کې د صادراتو لپاره هم باید چمتووالی ولرو دغه باندې باید تفکیز وشي.
حافظي صاحب مستنګ صاحب په تمه د کلن راته ووایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغې دوو برخو باندې چې تاسو یادونه وکړه ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه ګذاري وشي یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د زو بیاهن په برخه کې کار کوي. افزي صاحب
بلڅه
د پښتنه تاسو ته راځي
او دا دا شته دا اوس مهال هم جریان لري د زمونږ په اوتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري او اوتاق صنعت او معدن کې ډېر هلې ځلې روانې دي چې د لوی ریفاینري لپاره دوی کار وکړي هندي پانګوال راغلي ول دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپل لنک مرغه فرانت په خپل د اشتمانی لري او موږ هلته دا ورنیس کړو چې د سامي شرکت جوړ شي چې هر څوک به هر کې مشته فرانت دی کډیننه یا خارجیان هر څوک کولی شي چې مثلا هر د خل هر څام زردلار وي هر څوک وسس خپره وي چې اوس هم پکې واخلي دا امکانات شته دي کار روان دي هم دی اوس باندې دی زو لوی کارخانه لپاره هم دی او هغه تیل لپاره خو مخکې موږ د ټول چيان ټکنیکل او هغه فیزیبلټی استدی مشته دي پلانونه مشته دي او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چې افغانستان په رسمي ډول نه پیژندل شوی په دې خاطر هغه های ماشینري موږ باندې دوی مستقیما نه خرڅي دا یو مانیشته دی چې باید په باندې یو لارو ته پیدا کړو
مننه کورودان سنګه سپ کته سره ته وایس لکه څنګه چې افسیسیا بیا د مونږ کړه د افغانستان د نن د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان دی او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې د نن تولید وشي تر څو د اقل د کومې ته کاشه افغان سوداګر یا افغانستان پر ګوندوي هوادونو لري لدی راکم شي یو څه خلاص شي ساسې په باور د امنیت سربېره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونزمنه و لکه څنګه چې فزیسي بولی یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کول تاسو په غوښ کې کار کړئ د امنیت نه علاوه نور څه ستونزې و چې په غوښ کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دی
مننه سياسي اول خو دا یو نو شاند د امنیت نشټواله لملای پښتنه باید ټول قانون دا وکړي چې امنیت څه خراب کړی وو او په څه دلیل خراب کړی وو کنه کله کچې ته موږ یو مخارب قوا لرو چې هغه راسي د هواد رفا مخنیوي وکړي او د هغه لپاره خندونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هغه مخارب قوا په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او به موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ نه په عقلي لحاظ په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې یو ضعیف قوت نه دی یو مخارب قوا یو لوړ ځای ته بوتل شي او ګرې توقع دا وسیږي چې دا کار ورکړي دا موږ په خوالي باندې ده لومړی دا او دوه خبره دار چې افسي سي بو له دې افغانستان اوس سکتور کې توانه انستاله او هر څه کې دي کافي نستره اما متاسفانه خلک دي خرید قوت نه لري دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نستره چې په ټول دنیا کې چا خدا داوا نه کړی چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوتا یا د غنمو کمبوتا یا د غواړو کمبوتا د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې پخوا په تیر کې هم مشکلاتو او اوس هم د ژوند کیفیت یو له معیارونو نه ده چې د هغې په اساس باندې باید موږ وګورو. څلور کاله مخکې د افغانستان خلکو حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونو وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې حافظ صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نشو پټولی. اتم میلیونه خلک، اتم میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه پرې باندې له معتبرو سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتم میلیونه خلک کور سره موجود دي. 40 میلیونه تر 50 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. 90% تر 50% ټولنه بیکاره ده، هیڅ کار نه لري، په کور باندې ناست دي. هغه وخت کې ځکه نه مېرمنې سړي نران مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وا. او په دا تیرو په وروستیو لسو کلونو کې له 2014 نه تر 2014 نه تر 2020 پورې موږ په دې باندې فعاله ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپل اخلاقو باندې راوګرځي او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل. د دې لپاره کمپاینونه اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو او هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نه هڅه تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکوي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو وستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چې طالبان چې کوي هغوی په خپل پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي، اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري مدنونه دی ولس سرمایه ده، نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې پدې کې سرمایه گذاري وکړي، پدې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ او لیلام ته اماده کړي. په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان مدنونه په لیلام باندې چول شوي دا ملي خیانت ده چې طالبان کوي. او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور پدې کې همکاري کوي، دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې د دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجود وي، نه د ولس خوښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې چې کار شوی ده، څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په ځغالو باندې په بې پېشینه په بې نهایت بې رحمانه ډول باندې کار شوی. او هغه د دې لپاره و پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی و. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ و، اقتصادي کلاپس سره مخامخ و. IMF ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله بله د انرژي مشکلې د افغانستان په مدنونو په لیلام باندې حل که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه و. نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کړم، ستاسې د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزي څه بیات کړو، دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې مدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاروي، او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبان حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده،
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کېده او ګڼل کېږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د مدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده. په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای دې کار ته خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاریونه کوي.
مننه افزی سپ تاسو د ستنګزي سپ دې خبرو سره څومره موافق یاسته واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دادی که زه خو د خصوصي سکتور د افغانستان ډېر کلونه مسؤلیت می په غاړه اوس مهال هم هغوی سره خواخوږي لرم، هغوی سره ارتباط لرم او د هر سره په تماس کې دي. زما له نظره زما یو کتاب شته اکانومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادي، او هغه وطن پرستی اقتصادي ما د خپل همکارانو په اړه لیکلي. او هغه دادی چې یو نفر مثلا میرویس عزیز او تا کته سو ډالر سره ورغلی خارج ته ول د پښې ګټلې دی، راغلی دی په افغانستان کې بانک جوړ کړی دی، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برښنا لپاره دی ژوند کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکول شي. یا بل زموږ همکار په یو 50 کې دا نشته فنان دی، بزنس لري، تجارت لري، فابریکه لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی او دا حکومتونه راځي او زی ول خلک خپل ځای دی، هیواد خپل ځای دی او کله چې ملت خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیانو ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکله تجارت وکړي او خلکو ته خوراک وویشي، او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي. او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمې 50000 ټنه زیرمې وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېر زړې وي، د تنګې تیلو څخه چې راوتلې دا ټول کالي دي د تیلو بوی کېدل شېنده. اوس مهال ډېر مدرن تنګونه تقریبا 4000 تنګې تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوي دي. او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي، لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې ښودل شوي نه دي. دا قرارداد دی او مدریه هم مخکې همدغسې وو او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان کې او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي او دی وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفقيږي 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یې هغه تولیدي په افغانستان کې، دا خو ملي نه افغانستان دی، دا خپل معدن په خپل دوی کوي. دا چې پیسې بیا څلور مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دی چې دا شفافیت شته که نشته دی. اوس خو مرز وکړو چې یو ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی، په د معدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دی او د ګمرکي محصول دی. نور حکم بل عاید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر مرز وکړو چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب د سرته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په هیڅ باید په بینلي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېشتر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې اوتیدات مفسد خلک وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي، علا اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلاتو سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطن پالنه ده. په دې خاطر زه د سنګزین صاحب نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مدنه مدنه کور ودان ستانګزس کچریتا سی دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع پړه باندې د موضوع نه یو سره ووزو تاسو یاد ونه وکړه چې کډوال پخا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی د لو دوی چې په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي خو چې افغانستان ته راستنه شوې افزي سپ یاد ونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې او بوج ده ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده لدینه وړاندې ډېر خلک بیکار و دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو ور اضافه شوی دی څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنې کې د خام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زوړ څه د اهمیت په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده زه د تحلیل باندې څنګه اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو موږ نسو کولای چې دا وایو د افغانستان معدنونه د لامسي او هغه پیسې درو وخت چې د افغاني ټولنې د سرکوټ کول لپاره د ګټه تر وخت چې موږ یو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مطلب یې دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید موږ خصوصي سکتور ته متوجه وسیږي د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیس او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي ظرفیت د کار ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري له خارجي رسمیت نه هغه یوازې په خصوصي سکتور ته ګټه پکې رسیږي هغه به ترې نه پرېدو تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ویل دي خلک مشروعیت ورته ورکا کچیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانتي ورته ورکوم ضمانت ورته ورکوم چې ټول افغانان له د اتلو سکلو پورې عمر رسیدلی کله اتلو سکلو پورې ټول افغانان شپه او ورځ څلوري ساعته کار وکړي درې شفته کې کار وکړي تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده پدې کې افغان مهاجرین چې له پاکستان له ایران او داسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع ونه ده چې دینه باید ګټه وخت سي اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي په افغانانو حاکم کړل شوی اوسېږي او فکر لدینه چې په اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې تولید باندې مارکیټ باندې روابط باندې لدینه د افغانانو فکر راوستل سي او په دې کې بند کړئ سي چې تشناب ته نه وځي اول پیپکا کې دي چې چاپ پکا کې دي او په دې او دا د ټولنې اومده بحث وسیږي په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفيږي لدسي او حالات کې موږ نه سو کولای په دې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده افغان ټولنه به لړزوي او د بربادي خواته ورور ورنږدې کیږي ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی وو هغه نه و یو خدای چې مستقیما له هواده وته هغه نبوغ هغه ابتکار هغه قوت چې په نوی نسل کې موجوده وي وتوانېږي ابتکار دي وکړي خلاقیت دي وکړي او د دې ذهنونه دي واده وکړي هغه هم هر ورځ وزن کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلیږي
په بخنه سره کده حکومت له سطحې لږ د موضوع راوړه کو خای حکومتونه که طالبان د کتیر جمهوریت ته یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمينه نه ده برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدی ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه دا چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانیږي چې تخپل ځان په جوړونه باندې حداقل د راتلونکي لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت هغه طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مېرمن سیال په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سي او سيږي په داسې حالات کې د امید ترک نه دل کی یو برخه ده چې هر څومره زړه کیږي حاله کلاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامي شکل باندې په اخلاقي شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي. اما بغیر لدینه چې چیرته موږ ولسته وي تاسو په خپل کار کولای شئ او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل د دوی ده، مشکل د ځوانانو نه ده، مشکل د خلکو نه ده، مشکل په دوی باندې حاکم کړلای شوی یو سیستم ده چې د دوی تباهۍ لپاره ده. زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکړم چې کولای شي دوی یو څه وکړي. ځکه هر څومره چې تلاش وکړي دوی به خپل ځان کې بزوریږي، اما مشکل د دوی نه ده، مشکل د پاسپې باندې تحمیل شوی ده.
مننه افزي صاحب. کله چې دغه په ایران کې لارینونه پیل شول او دلته پاکستان د کډوال ایران نه کډوال دغه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل، دوی افغانستان ته راغلل، په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملاری تړل شوې دي. دلته کله چې لار وتړل شي، زه خو د خپل شاهد وم چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و. ایا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه؟ سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي؟
او سوداګر خو مخه د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده، دا خو منل شوی خبره ده. کدا که څنګه خو بیا سوداګری زوري وکي خو هم دا د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوی خبره ده. ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل دی جیبود د کول لپاره ګټه پورته کړي. ولې دا ډېر استثنا دی، دا قاعده نه دی. علاوه اکثر خلک چې دي ډېر یو کم ګټه سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقي جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی، نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي، یعنی صدقه خدمت کوي. اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوزا او څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې پیدا شي دوی خپل دی جیب په فکر شي. دا هم شته دی، اما قانونا باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي. ولې دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې.
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره، د طالبان د حکومت ستونزې دي، په ځانګړې توګه پاکستان سره او په ایران کې لاریونونه دي، بل حل لار افغان ولسته او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی او نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکزي د اقلی او لنډ مهاله حل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او هملته افغان ولسته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي.
دا خو جګان لري، دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي. ما مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر تشتون لري چې مثلا لنډ لار د افغانستان او هندستان ترمنځ، هغه مځکنۍ لار د پاکستان ده، او همدارنګه د بینلي اوبو لپاره پر لار موندل کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده. او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه، سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده. دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي، ریزه کولی شي. ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیر میکم چې وی دی سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی، هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیر مینه لرو، یوه دونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت لپاره دوی زیرمی لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یې هغه شی نشته په افغانستان کې نه پخوانی دولت کې او نه اوسنی دولت کې شته او دا هم یو اضافي بودجه ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي اما له نیکه مرغه ده خصوصي سکتور د افغانستان د نسوان مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونه لري او دوی په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي په دې خاطر دا انان منفي اغېزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په اوږدمهال کې او منځمهال کې دا ستونزمن وي او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ اسیا هېوادونو څخه ګټه پورته کوو یعنې چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلې دي او ترانزیت د ایران هم تکړی دي ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري په دې خاطر زما ولاندیز هم دغه چې واخلو د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلې واردات دننه په هېواد کې تولید کړو او دا چې کوم حکومت تلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده چې خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورت لري او د خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي
مننه فزیس کور ودان تاسو بخته په منیو کوچې تاریخ پرونه کې مرسته یاستې د موخلي سنګزه سپ تاسو برا شمو تاسو په باور څه حلارشته په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له داسې واغه سره مخ یو یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ځوندي پاتې کېدل لپاره په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوندي پاتې کیږي او کوشش کوي چې ځوندي په باندې پاتې شي دا شکل باندې به ادامه پیدا کوي په یو بدیل به پیدا کیږي خوانه اما د دایمي حل لپاره چې چیرته موږ ګورو دا اوسنۍ حالت غیر قابل پیش بینی سره د دې وزنې حل لار اداره چې افغانستان د سیاسي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګری جګړه ده یا هر څه ده په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه خاطر ده او تاوانې غالي نو د دې لپاره چې له دې غیر پیشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغه خو ته ولر سي لازم او ضروری ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي تصمیم وکړي د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي او د یو حکومت په تولر سي چې د دې امکان برابر کی زه دې خبر سره موافق نه يم په چې اول به د هواد د نن تولید برابر کی فکر کو بیا حکومت دوه خبره حکومت اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نه وسیږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي تراسي په ډاډه زړه باندې سرمایه گذاري وکړي سرمایه په خطر کې ده څو وخت د کوم مولات د طبیعت ورته خرابېږي او د سرمایه ټوله په یو ورځ کې لمن دوړي لکه څنګه چې د اوس په یو وخت کې هیڅوک په خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړل نه هزاره کنټینرونه باندې سوله دا حالت چې دا هیڅ څه قابل قبول نه ده دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایګزاري نه کوي هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد دی وکړي دې حالت نه راوتل د ولس کار دا ولس متر راټول سي فکر وکي او یو هلاره ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور د کله چې دوی وګړي دوی په حرکت کې سي یا کولای سي چې افغانستان یو سم مسیر ته برابر کی او له دې وسني حالات نه وروسته افغانان ام سرمایه لري ام منابع لري او ام د ښه او مرافعه او اسوده ژوند مستحق دي کولای سي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف دې په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي
ډیره زیاته مننه کورودان ستانګزه صاحب له تاسو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاونونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان دی افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل د وسکه تاسو وګورئ لتیرو درې میاشتونو د لار بند ده، د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي، او بیا لاغه نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې دې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیخیږي د موږ د تجارت کچه به بیا کومې خواته ځي. وسکتا سی وګوري موږ په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی، په ایران بندیزونه دي. اغه چابهار استثناء د تریش پګو میاستو لپاره بیا چابهار ته د کیشتو ته غراتک د خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په سنگ کې له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نراولل دا 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 یو ډیر غټه بحرانی موضوع ده، ځکه کته سی وګوري له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او پاغو باندې تحریمونه لګیږي، د ایران لارې مالونه نه صورت لغه پاکستان لارې راتلل چې پاغه کې صنعتي پابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره پسنګ کې ساختماني مواد دي، بعض کالی دي، نو دا اغل ته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت وڅ کچیر په ایران باندې موږ د مسیر په چا بهار اړو، بیا چا بهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګی ونیسو. علاجوار لار ده د ترکمنستان لارې د غسی ترکیه، هغه ته هم باید موږ آمادګی ونیسو. کچیر په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لار فعال کو. علاجوار لار د غسی هغه ته په کتو وس پنړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دې نه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو، د چین نه د چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالیتو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصل کړو. د وصلې دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپل شخصا په دې لار کې فعالیت کوم، ل کوم ورځ نه سه وس بیا ل ایران سره کشمکش شروع سوی، یار خو ګلس له پاکستان سره لارې بندې سولې. موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لار کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو. بعد لاغه وس په دې لګیاوی چې څنګه دغه لار د ریل لارې منظم کو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات کو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالی وظیفه ده نه چې ټیکس او محصول دی واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیدل د دولت وظیفه ده. هغه کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجاران اضافه ورکړي دولت باید صفر کړي، ځکه دولت موږ د یاغې لارې بدیل. حکومت باید تجار ته، صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي. که چیرې دوی ته باندې لاره ګرانیږي، مالونه پې ګرانیږي، باید محصول ورته راکم کړي، محصول ورته صفر کړي په بدیلو لارو باندې، ځکه تجار به له پښو نه اچوي، تجار به تقویه کوي. نو د دې لپاره په ګډه باندې ټول باید دې ته کار وکړو چې څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه د قزاقستان، د قرغیزستان د لارې، د ازبکستان د لارې افغانستان ته مالونه ارزانه، اسانه او زر را رسولای شو. په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده، تر هغه مګه بیا د دې همسایګانو د ناسالم رقابت ښکار نسو او تجارت مټکنای نسی او په خلکو باندې مو مالونه ګران نسی او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خواسته بیا متضرر نسی او بیا ونه دریږي. نو د دې لپاره حکومت ته پکار ده جامع سیکټور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید هغه کوټلي ګامونه چې وروسته بیا په استراري حالت کې اخلو لاوله باید امادګي ورته ولرو.